د ماسپښین دوی بچی شوې د ازادي رادیو د ریسات په خبرونه کې مو زحمت شي برکوربم په ټکنیکی برخه کې امان امیرزای را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. د خبرونه په منځنۍ صفه دوله شپږنی په ټوله فنسن کې خبري شي او په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولای شي. د افغانستان ولسمشر نن په کابل کې جارو را واخیست او سړک یې جارو کړ. په دې اړه تفصیل له خبرونو وروسته اوریدلی شي. خبرونه جانقه علی کوزی اوروي.
طالبانو په ناروی کې د افغان سیاستوالو او مدني ټولنې لاستازو سره خبرې تایید کړې. جمهور رئیس اشرف غنی نن د کابل ښار واټونو ته ووت او د چاپیریال ساتنې د ورځې په لمانځنه کې برخه واخیسته او د امریکا دفاع وزیر آش کارتر خپل جیک پوړی دفاعي او سیاسي هیئت جرمني ته استوي. پوره خبرونه واورې. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. طالبانو په ناروی کې د افغان سیاستوالو او مدني ټولنې لاستازو سره خبرې تایید کړې. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ویل په ناروی کې د افغان سیاستوالو د مدني ټولنې د غړو او طالبانو د استازو ترمنځ روانې خبرې رسمي نه دي او د سولې مذاکره نه بلل کیږي. د افغانستان جمهوری ریاست په اعلامیه کې ویلي د دې غیر حکومتي خبرو ستاینه کوي خو د افغانستان د حکومت استازیتوب پکې نشته. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت ویان ازادي راډیو ته ویل ګډونوالو په غیر رسمي بحثونو کې ګډون کړی او خپل شخصي نظریات څرګندوي. وزارت زیاته کړې ناروی پالیسي لري چې د دې ډول غونډو په څیر د تماسونو امکانات برابر کړي تر څو د مقابل اړخونو لپاره ګټور واقع شي. د ولسي جرګې غړي شکریا بارکزی او فوزیه کوفي او د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي هوا عالم نورستاني او صدیقه بلخي هم په دې غونډه کې ګډون لري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د کابل ښار واټونو ته وتلی او د جارو په وهلو سره یې د چاپیریال ساتنې د نړیوالې ورځې لمانځنه وکړه. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې مرستیال غلام محمد ملکیار نن رسنیو ته وویل جمهور رئیس په دې کار سره نور هم خلک د چاپیریال پاکوالي ته وهڅول. دا یو نوښت ده. موږ مخکې د دې مسلې په اړه له جمهور رئیس او د کابینې له وزیرانو سره خبرې کړې وې. ښاغلی جمهور رئیس نن پولي ارتل ته راغی. زموږ له ځوانو همکارانو او د مدني ټولنې له همکارانو سره یو ځای جارو په لاس کې واخیسته او سړک یې پاک کړ. دا په دې معنا ده چې د افغانستان هر وګړی د چاپیریال په پاک ساتنه کې مسؤلیت لري او باید له ښاروالۍ او په خاص ډول د تنظیفاتو له ریاست سره چې محدود امکانات لري همکاري وکړي. نن د جون 15 او د جوزا میاشتې 15 نیټه ده چې د چاپیریال ساتنې له نړیوالې ورځې سره سمون خوري او په افغانستان کې هم په بیلابیلو کمپاینونو سره دا ورځ ولمانځل شوه. د ملګرو ملتونو د چاپیریال پروګرام له 1922 کال راهیسې د چاپیریال ساتنې د اهمیت په اړه د خلکو د پوهاوي د زیاتولو لپاره هر کال د جون 15 په بیلابیلو مراسمو سره لمانځي. بامیان نن په رسمي ډول د سارک یا د جنوبی آسیا د همکارۍ سازمان د هیوادونو د کلتوري مرکز په توګه اعلان شو. د افغانستان د جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانش په دې مناسبت په بامیان کې جوړه شوې غونډه کې وینا وکړه. ویل د آسیا د همکارۍ سازمان د هیوادونو لخوا د کلتوري مرکز په توګه د بامیان اعلانول د افغانستان لپاره یوه ستره لاسته راوړنه ده. ښاغلی دانش د بامیان ولایت له امنیتي ځواکونو او خلکو څخه مننه وکړه چې د دې سترې او مهمې غونډې د امنیت په چارو کې مرسته کړې. سارک په 1950 کال کې د هند، پاکستان، بنګلادیش، سریلانکا، نیپال، بوتان او مالدیپ لخوا جوړ شوی و او افغانستان په 2001 کال کې د دې ټولنې اتم غړی شو. په ننګرهار ولایت کې په یو هوایي برید کې د دولت شپږ تنه وسله وال مخالفان وژل شوي. د ننګرهار ولایت امنیه قوماندانۍ مطبوعاتي مسؤول حضرت حسین مشرقي وال ازادي راډیو ته وویل د پنجشنبې په مازیګر ناوخته د هسکې مینې ولسوالۍ د نریو اوبو او سپین جومات ترمنځ په یوې کرولا موټر هوایي برید شو او د دولت د وسلوالو مخالفانو د یو سر ګروپ مولوي عزیز په ګډون شپږ تنه وسلوال پکې وژل شوي دي. د دولت وسلوالو مخالفانو په دې اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي. زمون غغله ازادي راډیو اوري. د امریکا دفاع وزیر آش کارتر خپل جک پوړی دفاعي او سیاسي چارواکي نن جرمني ته استوي چې د اوکراین د بحران په اړه د ناتو د ستراتیژي د اغیزمنتوب ارزونه وکړي. د جنرالانو او ډیپلوماټانو یو ډله به په شخصي بحثونو کې معلومه کړي چې لا هم په اروپا کې پر روسیې باندې د بندیزونو ساتلو اراده شته او که څنګه. د امریکا دفاعي او سیاسي هیئت به د غراز اوکراین ته د وسلو ورکولو په ګډون د پوځي انتخاب په اړه هم خبرې وکړي. یو امریکایي چارواکي د جرمني خبري اژانس ته ویلي دفاع وزیر کارتر پوره باور لري چې دا مهال پر روسیې باندې د فشار ساتلو لپاره اقتصادي بندیزونه تر ټولو مهمه وسیله ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل یو ځل بیا دا خبره وکړه چې د روسیې لخوا د کریمیا د الحاق له امله د اوسترو صنعتي هیوادونو په ډله کې د روسیې ګډون ناممکن دی. مرکل د جرمنی خبری اژانس دی پی ا سره مرکه کې ویل دا مهال د روسي ګډون ممکن نه دی او ستر صنعتي هیوادونه د ډیموکراسي او د قانون د حاکمیت په څیر ګډ ارزښتونه لري. د جرمنی صدر اعظم وایي روسیا د شلو صنعتي هیوادونو په ډله کې چې د چین او هند په څیر د ودې په حال کې هیوادونه پکې شامل دي د نړیوالو اقتصادي پریکړو په اړه بحثونو کې ګډون ته دوام ورکولی شي. د لویدیځ افریقا د گانا هیواد په مرکز کې 14 لک تر لږه نوي تنه وژلي. 14 پرون لا وخت د اکرا ښار د تیلو په ټانک کې هغه مهال وشو چې ډیرو کسانو د سخت باران له امله دغه ټانک ته پناه وروړې وه. د اطفایې د ادارې یو ویاند وویل چې 14 د هغه اور له کبله وشو چې د تیلو سټیشن ته څیرمه د لاریو په یوه اډه کې بل شوی وه. او ملګرو ملتونو په عراق د بشري وضعیت د خرابېدو د مخنیوي په مقصد د 500 میلیونو ډالرونو نړیوالې مرستې غوښتنه وکړه. د عراق لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو تنظیمونکي لیس ګرانډ له عراق سره د دې بشري مرستې غوښتنه پرون په بروکسل کې اعلان کړه. دوی وویل که دا پیسې سمدستي دوی ته ونه رسیږي په عراق کې به په سلو کې تر 500 زیاتې بشري مرستې ودرېږي. ملګرو ملتونو او مربوطو موسسو په عراق کې د جګړو له امله بې ځایه شوو خلکو سره د مرستې په مقصد د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره د 450 میلیونو ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان ولسمشر نن په کابل کې یو سړک جارو کړ. دا اشرف غنی دا هڅه ګټوره ده. وړاندې به یې په خپرونه کې واوري. لدی مهم خبر وو چې په ناروی کې له طالبانو سره یو غونډه روانه ده. هڅه کوو چې ناروی ته ورشو او د دې خبرو له وروستیو جزئیاتو مو خبر کړو. د ملګرو ملتو په وینا په افغانستان کې د جګړو له امله د اغیزمنو ماشومانو شمیر 150 کې زیات شوی. د افغان ماشومانو ستونزې د دوی په وینا در سره شریکو.
مور مې ستاده پلار مې مرسوي ده چې درس خطر اغلې ما مور مې دلته راوستلو ته مونږ قومونه غنه پرې دی وای درس مو وای ملتوي.
په خوست کې د ملګرو ملتو سیاسي دفتر د ولایتي شورا او مدني ټولنو غړي وهڅول چې غړي هڅه وکړي.
ولایتي شورا هم د ولس استازي دي او مدني ټولنه هم د خلکو استازیتوب کوي. د دې د منځ کې د همغږۍ لپاره وخت ضرورت لري.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوي پیغامونه لرو او تر درو بجو د ازادي راډیو روان خبرونه یو شمېر نور مطالب هم اوریدلای شي. مخکې تر دې چې ناروی ته ورشو او له طالبانو سره د غونډې په اړه له تاسو سره جزئیات شریک کړو، کابل ته به ورشو. هلته ولسمشر اشرف غنی نن د کابل ښار آرتل پل سیمې ته ورغی او له خلکو سره یو ځای د واټ په پاکولو سره د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ ولمانځله. د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره د ولسمشر دا کار یو نوښت ګڼي او وایي چې ولسمشر په دې کار سره نور هم د چاپیریال پاکوالي ته وهڅول. د کابل ښار په واټونو کې د ښاروالۍ د تنظیف د برخې کارکونکو د ولسمشر دا کار د ښاروالۍ کارکونکو ته هم هڅونکي او د دوی د تشویق لپاره مهم ګڼي. له کابل د ازادي راډیو خبريال اجمل تورمان راپور لري.
ولسمشر د کابل پل ارتل ترازی د ښاروالۍ د کارکونکو نارنجي واسکټه غوندي جارو راخلي او د واټ پاکولو تر دانګي. کابل هغه ښار چې د ککړ چاپیریال د پاکوالي لپاره یې تر اوسه هر څه ناکامه شوی، د ولسمشر د لاس جارو به څه رنګ راوړي؟ د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې مرستیال غلام محمد ملکیار دا یو نوښت ګڼي او وایي دا کار په دې معنی دی چې د ښار د پاکوالي په برخه کې د دې هیواد هر غړی مسؤل دی. ښاغلی ملکیار د جمعې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل:
دا یو ابتکار دی. ولسمشر راغلی او زموږ د ځوانانو همکارانو سره یې یو ځای په سرک جارو ولګوله. دا په دې معنا ده چې د دې هیواد هر غړی مسؤلیت واخلي او د ښاروالۍ سره یو ځای چې په دې برخه کې په ناامکاناتو کار کوي له دوی سره همکاري وکړي.
د جوزا د میاشتې 15 نیټه چې د جون د میاشتې له 15 نیټې سره سمون خوري د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ ده چې په افغانستان کې هر کال د غوراز د چاپیریال د پاکوالي په هدف په ډول ډول کمپاینونو سره نمانځل کیږي. موږ د ولسمشر غنی د دې اقدام په اړه د کابل ښار په واټونو کې د کابل ښاروالۍ د تنظیف د برخې د ځینو کارکونکو سره هم خبرې وکړې. محمد کریم چې لغپل نارنجي درې شی څخه خاورې څنډي مایکروفون ته ځان رانږدې کوي او وایي
دا خو د رئیس جمهور دنده نه و چې دې کار ته ورشي، خو ښه کار یې کړی ځکه چې موږ ورنه پند واخلو، هغه ته وګورو او خپل کار مخ ته یوسو. خلک باید ورنه ډیره 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 مننه وکړي.
د یادونه ده چې د افغانستان د چاپیریال ساتنې مجموعې هم نن د یوې غونډې په ترڅ کې د ککړ چاپیریال د پاکوالي په هدف افغان حکومت ته یوه شپاړس مادي زطرحه وړاندې کړه. د دغه هیواد د وزیرانو شورا بیا راتلونکې اونۍ د چاپیریال ساتنې د اونۍ په نوم نومولې ده. په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې له نړیوالې ورځې څخه په داسې حال کې نمانځنه کیږي چې د پلازمینې کابل په ګډون یو شمیر ښارونه د ککړ چاپیریال لخوا ګواښل کیږي. په دې وروستیو کلونو کې د دولتي کارکوونکو یوه رسمي ورځ پنجشنبه هم د موټرو د ګڼه ګوڼې د کمولو او په ټوله کې د چاپیریال د پاک ساتنې په هدف د رخصتۍ په توګه اعلان شوې، خو ویل کیږي چې په اړوندې برخه کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی. کارپوهان وایي حکومت باید په دې برخه کې جدي ګامونه واخلي، خو د حکومت مشر په یو سمبولیک ډول په دې برخه کې د ژمنتیا او همکارۍ ځواب ورکوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
طالبانو په ناروی کې د افغان سیاستوالو او مدني ټولنې له استازو سره خبري تایید کړې دي. د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد وویل په ناروی کې د افغان سیاستوالو د مدني ټولنې د غړیو او طالبانو د استازو ترمنځ روانې خبرې رسمي نه دي. بلورته د افغانستان جمهوری ریاست په وی اعلامیه کې ویلي دي د دې غیر حکومتي خبرو ستاینه کوي، خو د افغانستان د حکومت استازي توپ پکې نشته. له ناروی افغان څیړونکی عیسا ستانکزی په ټلیفون را سره دی. ډاکټر ستانکزی، مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. لومړی به دې ته راشم چې د طالبانو غونډه اوس هم روانه ده؟
پرون د ناروی د خارجه وزارت ویندوی دا خبر تایید کړ او وی ویل چې دغه غونډه یا دغه ناسته له سه شنبه راهیسې روانه ده او نن جمعه وروستۍ ورځ ده.
دا خبرې د ناروی په کوم ځای کې روانې دي؟
د ناروی د خارجه وزارت ویندوی ښاغلی اندرسن په وینا دا خبره له اوسلو بهر په داسې یو ځای کې چې ځای نه دی مشخص شوی، خو ویلي دي چې په امنیتي تدابیرو لاندې په یو ځای کې دا غونډه روانه ده. خو ځای او دغه راز د کسانو نومونه یې په ګوته نه کړل چې څوک دي او غونډه په کوم هدف ده.
علت یې څه دی چې ځای دوی معلوم کړی نه دی؟ ناروی خو مسون ځای دی.
ناروی مسون ځای دی، خو دوی فکر کوم د طالبانو د هویت د پټولو لپاره دوی نه غواړي، ځکه کېدای شي طالبانو غوښتنه کړې چې دغه کسان چې کوم د طالبانو استازیتوب کې دوی هویت څرګند نشي. ویل کیږي دغه طالبان دوه کسه دي او له قطره راغلي دي دې غونډه ته. خو د محلي ورځپاڼو د ناروی د افغان پلاوی نمونه افشا کړی دي او ویل چې څلور کسه د افغانستان په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت نه بلکې د مدني ټولنو او د ولسي جرګې غړي په دې غونډه کې برخه لري.
او د طالبانو مسلې ته تاسو اشاره وکړه چې دوه تنه دي. د طالبانو خو په قطر کې یو شمېر هغه کسانو چې د ګوانتانامو له زندانه کال مخته خوشي شوي وو او د تیرې اونۍ په دوشنبه ورځ باندې هغه کوم قیودات چې په دوی وضع شوي وو د امریکا له لوري چې دوی به بل هیواد ته نه ځي او سفر به نه کوي هغه موده پای ته ورسېده. ستاسو د معلوماتو له مخې آیا همغه کسان دي چې له ګوانتانامو را خوشي شوي وو او که نه نور طالبان دي؟
زه فکر نه کوم چې دا هغه طالبان چې له ګوانتانامو خوشوي دي، ځکه چې څو میاشتې مخکې هم درې تنه طالبان له قطر نه په پټه ناروی ته راغلي وو او دلته د سولې په نامه په یوه ورکشاپ کې برخه اخیستې وه. زه فکر کوم د همغه طالبان همغه کسان به کله سي بیا راغلي، ځکه چې هغو ته روزنه ورکړل شوه چې څنګه په د سولې په پروسو کې څه رقم خبرې کوي چې دوی. او په دغه څو میاشتې مخکې په غونډه کې د افغانستان نم د افغانستان یو پلاوی هم راغلی چې په ګډه یې په دغه غونډه کې دوی په دغه ورکشاپ کې برخه اخیستې وه. نو داسې احتمال شته چې همغه کسان به بیا راغلي چې روزل شوي دي د خبرو لپاره. او د افغانستان استازیتوب بیا د افغانستان د ولسي جرګې دوه تنه غړي میرمن شکریا بارکزی، فوزیا کوفی او د سولې د عالي شورا غړي هوا علم نورستانی او صدیقه بلخی د افغانستان پلاوي کې دا ځل ګډون لري.
ډاکټر سنگزی، تاسو مخته هم دې ته اشاره وکړه چې د ناروی په رسنیو کې او په ورسپانو کې دی غونډې ته پرون اشاره شوې و. نن څنګه د ناروې چاپی خبرونه او یا د ناروې ویب پانو دې مسلې ته اشاره کړې ده او څېړلې ده؟
د مسلې ته ډیر انعکاس نه دی ورکړل شوی. یوازینۍ رسنۍ چې په لومړي ځل دا خبر خپور کړ د ناروې رسمي تلویزیون انارکو چې دا خبر راواخیست، مخکې ځل هم چې دا خبر راغلی و حکومت فکر کوم حکومت نه غوښتل چې دا خبره رسنیزه شي یا رسنیو ته په ډاګه شي. تیر ځل هم خپله د انارکو په هڅه دا خبر افشا شو او رسنیو ته راووت، خو دا ځل د دې لپاره چې بیا خبر رسنیو ته افشا نه شي مخکې له غنو د خارجه وزارت ویندوی یوازې همدومره اعلان وکړ چې دا غونډه روانه ده. فکر کوم دا غونډه نه غواړي چې ډېره رسنیزه شي، په دې کې د طالبانو غوښتنه کړي وي او بل داسې چون رسمي غونډه نه ده، غیر رسمي غونډه ده، نو دې لپاره ډېره مطرح شوې نه لکه چې باید شوې وای.
ډاکټر احساس سنګزای مننه. افغان څېړونکي له ناروې څخه وو چې د طالبانو او د افغانستان د یو شمېر سیاستوالو او د مدني ټولنې د اساسو د غونډو د غونډې حال یې راکوه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو تاسو یو شمېر رسیدلې اس ام اسونه ولولو، یعنی تر 2:30 بجو لږ مخته تاسو کولی شئ چې د طالبانو د سولې په ارتباط مشته اس ام اسونه راوستوي. همدارس د چاپیریال ساتنې په برخه کې د ولسمشر اشرف غنی د دغه ابتکار په ارتباط چې نن جارو راوخیسته او په کابل کې د ارتل پل په سیمه کې مځکه جارو کړه، په دې اړه هم تاسو کولی شئ چې خپل نظر له ازادي راډیو سره د اس ام اس لاري شریک کړئ او خپل وړاندیزونه مشتره واستوي. خوست مخکړو په خوست کې مدني ټولنو او ولایتي شورا پریکړه کړې چې تر دې وروسته به د خوست پرمختګ او د خلکو د ستونزو د حلولو لپاره په ګډه کار کوي، خو بل لور ته یو شمېر مدني فعالان د دې تصمیم عملي کولو ته د شک په نظر ګوري او وایي چې په تیر وخت کې ځایي اداره، ولایتي شورا او مدني ټولنه په بیلابیلو علتونو ونه توانېده چې دغه هدف ته سره یو ځای ورسی شي. په دې اړه تفصیل له خوست د ازادي راډیو خبريال نجيب الله خیل پر راپور کې.
د خوست ولایتي شورا او مدني ټولنو غړي وایي چې دوی په خپلو کې د همغږۍ او ملګرتوب د ډیرولو لپاره د خلکو د ستونزو د حلولو او د مرکزی حکومت څخه د خپلې سیمې د حقونو د ترلاسه کولو لپاره په ګډه کار وکړي. دوی دغه سرګندونې د پنځمې پورز د ولایتي شورا او مدني ټولنو د ګډ کار او همغږۍ لپاره په مشورتي ناسته کې وکړي. یادناسته چې د یوناما یا ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی په تخنیکی همکاري جوړه شوې و، په کې د خوست ولایتي شورا غړو او د ګڼو مدني بنسټونو استازو برخه اخیستي و. د خوست ولایتي شورا استاذ زهره جلال آزادې راډیو ته وویل
ولایتي شورا هم د ولس استاذ دي او ولس د منځوتلي دي، مدني ډولنه هم خپلواک ټولنه ده او د خلکو استاذیتوب کوي. د دې د منځ کې اتحاد راوړلو لپاره او د همغږۍ لپاره وخت ضرورت لري. دې سره چې افهام تفهیم شي ورو ورو به دا مشکلات حل شي. د دغه جنبې نه دولت باندې هر فشار راوړي او خپل هیواد لپاره د ښو خدمت جوګه وګرځي.
د خوست ولایتي شورا یو بل تنغړی قمر علي لکنوال هم په دې باور دی چې ولایتي شورا او مدني ټولنې د ګډ کار له لارې د ولایت په بیا رغونه او نورو ملي مسایلو کې د خلکو د هڅونې لپاره ښه کار کوي.
دا قسم تناستی دی ولایت په انکشاف کې، دی ولایت په بیا رغونه او دی ته ورته نور مسایلو کې، ملی مسایلو کې خ رول بزی کوي او ان شاء الله پراتونکو کې هم امدا قسم ته ورکشاپونو ته غونډه ته موږ دوام ورکو.
د مدني ټولنو او ولایتي شورا د انسجام او همغږي اسانچاري عبدولي واحد زیوایی کچېری د خوستوالو مهمه غوښتنه د مرکزی حکومت نه د ولایتي شورا او مدني ټولنو له خوا په ګډه مطرحشي، نو له شک پرته به خلاص تراوړنی ولري.
زما په فکر سره په خوست کې شته ستونزو ته به کسل فیصد ونه وایم، اتیا فیصد د پای ټکی کې کودل شي.
بل خو مدني فعال محمد غفور مهیدی تیرو تجربو ته په کتو اندیښنه لري کدا ډول حرکتونه له پروژوي حالت ته په یو اساسي پروسه بدل نشي، نو ممکن ټاکلي هدفونه چې د خوست پرمختګ او د ولس د حقوقو تامینول دي سرته ونه رسیږي.
تیر کې هم د مدني ټولنو د انسجام لپاره په خپل یونامه یو فعالیت وکړ، هغه یو پروژه و د دې لاند وخت لپاره د مدني ټولنو د فعالیتونو د انسجام لپاره هیڅ ونه کړل. که دوی په رښتینی ډول رښتیا هم غواړي د یونامه په اختیار کې دا چې د مالی سرچینې او ټول منابع ورته وسنجوي دوی دغه کار وکي ممکن عواقب خوي
که څه هم په خصوص کې د مدني ټولنو ځای ادارې او ولایتي شورا ترمنځ د همغږي او ملګرتوب اړتیا له پخوا موجوده ده خو د بیلابیلو لاملونو پر اساس دا درې واړه ډلې نه دي توانېدلې چې په خپلو کې د باور فضا ټینګې کړي او د خصوص د پرمختیا او د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره په ګډه کار وکړي.
د افغانستان د نوی هوایی ملکی چلند اداره وایي چې د هغو شپږو نړیوالو شرکتونو وړاندیزونه څېړي چې د افغانستان د هوایی حریم د کنټرول د قرارداد په اړه یې دغې ادارې ته سپارلی دي. د دې ادارې مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې هڅه کوي د جون د میاشتې تر پایه یا لږ څه وړاندې له امریکا او ناټو څخه د افغانستان د هوایی حریم د کنټرول د انتقال پروسه بشپړه کړي. حمیده عثمان له کابل راپور لري.
که څه هم چې ویل شوي وو چې ناټو به د جون د میاشتې تر پایه د افغانستان د هوایی حریم کنټرول افغانستان ته وسپاري خو د ملکی هوایی چلن اداره وایي هڅه کوي له دې نیټې څخه مخکې د انتقال دا پروسه بشپړه کړي. د افغانستان د ملکی هوایی چلن اداره وایي د هغو شرکتونو پروپوزلونه څېړي چې په دې برخه کې د قرارداد لپاره افغان چارواکو ته سپارلی دي. د ملکی هوایی چلن د ادارې مرستیال محمود شاه حبیبي د پنجشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل په راتلونکي اونۍ کې به د دغه قرارداد تخنیکي او مالي څېړنې بشپړې کړي او ګټونکي کمپنۍ به اعلان کړي.
موږ کوشش کوو چې په خدای جون په میاشت کې اول د دغه قرارداد بننده معلوم کړو چې یعنې کومې خارجي کمپنۍ چې موږ دا پروپوزلونه راکړې دي تقریبا د دې ارزیابۍ اوس خلاصه شوې ده. موږ به هغه ته دا چارې ورکړو بیا به د انتقال پروسه وي. د اوسنۍ کمپنۍ چې په خپله د مستقیما د امریکایانو د خوا سیستم شوې ده او د هغه کمپنۍ په مابینځ کې د افغانستان دولت د خوا سیستم شوې ده، دا ټوله پروسه هماهنګه شوې ده. انشاءالله انتقال پروسه به په جون په میاشت شروع کېږي او حتمي یو یو نیم میاشت پورې به دا ټوله پوره کېږي.
له 2000 لومړي میلادي کال څخه را په دې خوا تر اوسه د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول چارې د ناټو پر غاړه دي. ویل شي وو چې د روان میلادي کال تر پایه به دغه چارې ناټو او امریکا افغانانو ته سپاري. په خاطر دې داسې انتقادونه هم شوي وو چې افغان حکومت د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول لپاره هغې پیسې سمې نه دي لګولي چې د نړیوالې ټولنې لخوا د کادرونو د روزلو لپاره ورکړ شوي وي. خو اوسمهال د هوایي چلند د ادارې مرستیال وایي چې دوی په دې برخه کې تجهیزات برابر کړي او سربیره پر دې یو شمېر کسان هم روزلي دي. که څه هم چې ښاغلی حبیبي وایي د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول قرارداد له یوه نړیوال او تجربه لرونکي شرکت سره کوي خو د چارو یو شمېر کارپوهان له شخصي شرکتونو سره د دا ډول قرارداد لاسلیک کول د حکومت تاریخي تېروتنه ګڼي. پخوانی پیلوټ حکمت لطیفي ازادۍ راډیو ته وویل
چې دغه شرکتونه به یو بله منبع د فساد واوسي چې د افغانستان په هوایي حریم کې تسپوږي چې افغانستان د آسیا میانه یو پل غوندې دی او دلته د ټولې جنوبي آسیا څخه او د میانه آسیا ترمنځ پروازونه تنظیمېږي.
اوسمهال ولسمشر او په ټولیز ډول حکومت اقتصادي وده د خپلو کاري لومړیتوبونو څخه ګڼي. کارپوهان وایي چې له ناټو څخه د هوایي حریم د کنټرول له ترلاسه کولو وروسته به افغانستان یوه بله ښه اقتصادي سرچینه ولري خو په دې شرط چې د هوایي حریم د کنټرول چارې د مسلکي کسانو په روزلو او په سمه توګه ترسره شي.
په ملګرو ملتو کې د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي په افغانستان کې هره ورځ 15 ماشومان د جګړو له کبله وژل کیږي او د دغې ادارې چارواکي زیاتوي هر کال په افغانستان کې د جګړو له کبله د اغېزمنو ماشومانو په شمېر کې تر 10% پورې زیاتوالی راځي. دا موضوع فربا ظاهر په یوه تفصیلي راپور کې څېړلې ده.
آیا د ماشومانو د هیلو پوره کولو ته هیله شته؟ آیا ماشومان د دې زغم لرلی سي چې د لویانو په څیر د ژوند ناخوالو ته ژور کړي؟ آیا دوی پوهیږي چې د څه لپاره اول یې ګوتې د قلم د رنګ پر ځای په خاورو یا په لوګیو تورې دي؟ دغه کوچنۍ پرښتې د نړۍ پر ډیرو بېوزلو هیوادونو کې له خپل ماشومتوبه خوند نه اخلي او حتی نه پرې پوهیږي. افغانستان هم یو له دغو هیوادونو دی چې د جګړو لمبې له یوې خوا د ماشومانو ژوند ګواښي او بې وزلي، ناچاري او بې کسي یې له بل لوري د ژوند له ښکلو شیبو بې برخه کوي. مینه یوه له دغو قربانیانو ده چې ناخبره د مور د جرم په ګناه یې د عمر 6 کاله د زندانونو په تورتم کې تیریږي. دا حتی په دې هم نه پوهیږي چې د باندې ژوند څنګه دی. په افغانستان کې د مینې په څیر پلسګونو او حتی سلګونو نوري بیلګې همسته. تهمینه بیا یو بل ماشوم ده چې په 12 کلنۍ کې د دودیزو ستونزو په وړاندې مقابله ته موټر انغښتې دي. دا وایي د خپلوانو په پټه د کابل په یوه روزنتون کې درس وایي.
مور مې ستا د پلار مې مړ سوی ده، زه درس خاته راغلی یم. مور مې دلته راوستلو، زمونږ قومونه هغه نه پرېږدي، وایي درس مه وایي. موږ ته وایي یو هلکان ځلیکیا نه پرېږدي، بیا موږ ته وایي وایي دوی پلار یې نور چای اوس دوی سي. موږ ته وایي وایي پلار مخه مړ سوی ده، پلار مخه چای نه ده، چای نه وو هغه مړ سوی ده، وایي پلار یې هغه چای نه ده سي دوی سي. بیا موږ وایي درس دوی ته مه وایي، وایي د کور هغه ورته زده کوي سي دوی خپل یعنې میری کور ته لاړ سي. وایي دوی ته هغې نه پوښتنه نه کوي سي هغه وکړه یعنې زه راسه درس ته وایي وایي د دیګی پوښتنه کوي.
تهمینه وایي غواړي ډاکټره سي تر څو د مور د پښو درملنه وکړي. خو آیا په روزنتون کې هغه سي درس ویلی سي چې باید وي؟
هر ورځ درس نه وایي، د هفته دوه دفعه، یو دفعه یو دفعه هغه دا جوی نه پاکو، همداسې سي دا ویلې مخ پاکو، او یو ورځ هغه همداسې درس وایي په اتاق کې.
نه یوازې دود بلکې بېوزلي هم یوه له هغو ستونزو ده چې ماشومان ارباسي له ښوونځیو څخه محروم او تر خپلو عمرونو په لویو کارونو بوخت سي. په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف استازي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښيي. د دغې ادارې د اماریکو مسؤول عبدالعزیز فروتن د ماشومانو پر شاقه کارونو سربیره د جګړو په شکیلو خواوو کې د ماشومانو استخدام ته هم اشاره کوي. فروتن وایي د دوی موندنې ښيي چې هره ورځ 15 تنه ماشومان د افغانستان په جګړو کې یا وژل کېږي او یا ژوبل کېږي.
څرنګه دا شی چې په افغانستان کې په هر ورځ د 15 ماشومان له 2 ماشومان یا په دغه جنګونو کې یا وژل کیږي یا ژوبل کیږي، او دا هم د منل وړ نه دی. یا هم د ځینې د جنګي شکل خوانه دي ګمارل کیږي، او یا ځینې په جنګونو کې په لیک کې دغه ماشومان نه ګټه اخیستل کیږي، او دا باید شرط ژره ودرول شي، ولې چې ماشومان د جنگ لپاره نه دي او ماشومان د جنگ نه بهر نه اغېزمن شي، او باید دوی د جنگ نه باید خوندي پاتې. یو ماشوم هم چې د جنگ نه اغېزمن شي دا زموږ لپاره د اندېښنه وړ ده.
د جنگي غوښنو لکبل د شونځیو تړل کېدل، روغتي امکاناتو ته نه لاسرسي، شاقه کارونه، قاچاق، جنسي تیرې، اختطاف او نور ورته مسائل هغه څه دي چې د یونیسف په وینا په افغانستان کې بیل کې ډېرې دي. که څه هم ښاغلي فروتن د یادو مواردو په اړه دقیق شمېر ورنکړه، خو وایي د دوی اټکل دی چې هر کال د هغو ماشومانو په شمېر کې چې د جګړو په ناخوالو کې وژل کېږي تر 30% پورې لوړېږي.
تر اوسه دا د نه دا کیسه کال ول چې کوم ارقام چې راځي موږ وړاندې دي تیرنه کوي، تر هغه وخت موږ به کولای شو چې کار شوري رسنۍ تر او خلکو تر شریکو. خو بیا هم چې موږ په هر کال کې جګورو، هر کال کې یا فصل کې دیش یا د دیش نه دیر فصل کې تاریخوالي یا هغه ماشومان چې په جنګونو کې وژل کیږي یا ژوبل کیږي یا وژل کیږي، دغه شمېرې کې په هر کال کې په سل کې دېرش یا دېرش لمبې زیاتوالی ده.
د یونیسف دغه استازی د جګړو له شکل خو غواړي چې په خپلو جنګي تکتیکونو کې داسې بدلون راولي چې د ټولو ملکیانو په تیره بیا د ماشومان ژوند خوندي وي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت شمیرو له مخې په دغه هیواد کې د 6 میلیون آسیب پذیره ماشومانو څخه څه باندې 1 میلیون یې په کار بوخت دي. دغه ماشومان د خښتو په پخولو، غلې اوبدلو، موټر مینځلو، نجارۍ، فلزکاریو او نورو شاقه کارونو بوخت دي. د دوی ترڅنګ د ماشومو نجونو په زرګونو بیلګېسته چې د خلکو په کورونو کې په مزدوري اخته دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان دولت په 1993 کال کې د ماشومانو د حقونو نړیوال کنوانسیون لاسلیک کړ. دغه کنوانسیون ماشومان له شاقه کارونو منع کوي، او دولت مکلف ګڼي چې د شاقه کارونو او هم په پوځي لیکو او وسلوالو نشتو کې د ماشومانو د استخدام مخه ونیسي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
زهین له کندهار لیکي، اوس په افغانستان کې د سولې راتګ ته هیله پیدا شوه، خدای دې وکړي چې دغه رسمي او غیر رسمي تماسونه بریالي شي. اسمت الله له کندهار لیکي، د طالبانو دې پریکړه ډیر خوشاله کړم چې په ناروې کې غیر رسمي خبري پیل کړې دي. سید منان سادات له خوست لیکي د طالبانو د سولې خبري هغه وخت کامیابېدای شي چې د افغانستان دننه وشي. سردار ولی سیرت بیا له هلمند لیکي د سولې خبري هغه وخت کامیابېدای شي چې طالبان مستقیما په کابل کې له حکومت سره خبرو تکشيني. عمر خان له غزنی لیکلی دی د ولسمشر اشرف غنی له لوري د سړک جارو کول یو افتخار دی او ستر خدمت. او یو بل اوریدونکي چې خپل نوم یې نه دی لیکلی پر استول سمس کې لیکلی دی زما له جمهور رئیس اشرف غنی نه هیله داده چې په رشوت خورو پسې هم جارو راواخلي. دوی بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له جانقه علی کوزي څخه.
طالبانو په ناروې کې د افغان سیاستوالو او مدني ټولنې له استازو سره خبرې تایید کړې. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد وویل په ناروې کې د افغان سیاستوالو د مدني ټولنې د غړو او طالبانو د استازو ترمنځ روانې خبرې رسمي نه دي او د سولې مذاکره نه بلل کیږي. د افغانستان جمهور ریاست په اعلامیه کې ویلي د دې غیر حکومتي خبرو ستاینه کوي خو د افغانستان د حکومت استازیتوب پکې نشته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د کابل ښار واټونو ته ووت او د جارو په وهلو سره د چاپیریال ساتنې د نړیوالې ورځې لمانځنه وکړه. بامیان نن پر رسمي ډول د سارک یا د جنوبي اسیا د همکارۍ سازمان د هیوادونو د کلتوري مرکز په توګه اعلان شو. په ننګرهار ولایت کې په یو هوایي برید کې د دولت شپږ تنه وسلوال مخالفان وژل شوي. د امریکا دفاع وزیر آش کارتر خپل جګپوړي دفاعي او سیاسي چارواکي نن جرمني ته استوي چې د اوکراین د بحران په اړه د ناټو د ستراتیژۍ د اغیزمنتوب ارزونه وکړي. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل د روسیې لخوا د کریمیا د الحاق له امله د اوو سترو صنعتي هیوادونو په ډله کې د روسیې ګډون ناممکن دی.
دا ساجر ډو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساس په شخص سب شوی پیغامونه خبرو. خو اوس عراق ته مخه کوو. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش په عراق کې هغه سیمو ته چې د حکومت په کنټرول کې دي د اوبو د یو شمیر بندونو دروازې تړلې دي. د اقدام د انبار ولایت زیاتې سیمې د تشاک کرهنی او نورو مهمو چارو لپاره د اوبو د کموالي له ګواښ سره مخامخ کړي دي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور اوروي.
د اسلامي دولت په نامه ډلې د انبار ولایت مرکز ته نږدې پر فرات سیند د یو شمیر بندونو دروازې تړلې دي. داعش په دې ګام سره د هغو سیمو خلک د اوبو د کموالي له ګواښ سره مخ کړي چې د حکومت تر کنټرول لاندې دي. د انبار ولایت یو سیمه ایز مشر طه عبدالغنی وایي د فرات پر سیند د اوبو سطحه په لویه اندازه ټیټه شوې او وسلوال له دې وضعیت څخه په استفادې سره کولی شي له سیند واوړي او د حکومتي ځواکونو پر حبانی اډې برید وکړي چې فرات سیند ته نږدې موقعیت لري. عراقی ځواکونه او د هغوی ملاتړې ملیشې له حبانی اډې څخه د انبار د مرکز رمادي ښار د بیرته نیولو لپاره استفاده کوي. دا لومړی ځل نه دی چې د اسلامي دولت په نامه ډلې له اوبو څخه د وسلې په توګه کار اخیستی. دې ډلې د روان میلادي کال په پیل کې د انبار بل ښار فلوجې ته هم د اوبو د بهېدو مخه ونیوله، خو د سیمې د خلکو له اعتراض وروسته د اوبو مخه بیرته پرانسته. رمادی ته نږدې د پروتو سیمو اوسیدونکي د داعش لخوا د اوبو د بندونو د دروازو د تړلو له امله سخت اندېښمن دي. د انبار سیمه ایز مشر طه عبدالغنی وایي د اوړي په ګرمه هوا کې د اوبو کموالي خلک له جدي خطر سره مخامخ کړي او له همدې امله یو شمېر کورنۍ له سیمې څخه د وتلو په فکر کې دي. ابو احمد چې د سبزیو کاروبار کوي اندېښنه لري چې د اوبو کموالی به د ټول حاصلات له منځه یوسي. په همدې حال کې ملګری ملتونه وایي د داعش لخوا رمادي ښار ته نږدې د اوبو د بندونو د دروازو د تړلو په اړه خپاره شوي رپورټونه څېړي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان ویلي له اوبو څخه د وسلې په توګه ګټه اخیستل باید په کلکه وغندل شي او د هغه په خبره دا رپورټونه خواشینوونکي دي. بل لور ته عراقي چارواکي وایي چې دوی د فرات پر سیند د اوبو یو بل بند پرانستی چې د سیمې د خلکو او امنیتي ځواکونو د اوبو د کموالي ستونزه په موقتي ډول حل کړي.
پولیو څه شی دی؟ د دې ناروغي واکسین د ګوزان په مخنیوي کې څومره مرسته کولی شي؟ ځانګړې خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو.
د ماشام له وو د سهار تر پورې آشنا رادیو خبريږي. په منځني سپه دوله شپږنیوي او په همدې سپو د سهار له وو د ماشام تر وو بجو پورې ازادي رادیو اوریدلی شي. د ازادي رادیو د دې ساعت په خبرونه کې تر درې بجو اوس ازادي اوریدونکو پروګرام درو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص شوي پیغامونه فریبا ظاهر راغونډ کړي دي.
ازادي او اوریدونکو د جوړون کې فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. یو ور بیا خوشاله يم چې تاسو د پیغامونو د خبرولو وخت را ورسید. دوستانو موږ په تیر ورځو کې د ډیر شمېر اوریدونکو څخه د ناامنیو په اړه شکایتونه ترلاسه کړي دي چې اکثره د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ څخه دي. دغه خبرونه مو هم د سنگین او د هلمند د ځینو نور ولسوالیو امنیتي وضعیت او د خلکو ستونزو ته ځانګړې کړې ده. البته یو ور بیا یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو نظر نه څرګندوي او یوازې د اوریدونکو د راستول سوي پیغامونو پر اساس جوړیږي. نور مو منتظر نه پرېږدم، اړیکو ته پورسو.
محمد اسحاق محمد زمیل من ولایت سنگین د ولسوالۍ څخه سره په تماس کې یم. زما پیغام اشرفونی ساتو ورسوي چې د خدای پر لحاظ د سنگین په ولسوالۍ کې امنیت ډېر خراب دی او ستونزمن نه لرو چې یو کار ته سم کې. سلام علیکم.
مال اشرف ونی سما کنه سونی زغه پیغام دی چې دا عملیا شروع کی سره ونهونه وګرځت خود پر ستر ګرما او څنګه دا مور سوی ولمزه عملیات کلاس کی وسه غول سره کړی المنه ویل څنګه ول سوالی څخه دا سره کلا د کړی عملیا کلاس کی ورو ته ما کورونه ونه ولا غیر پیسه ول هغه تر څنګه دا خبره کلا زات درو دی خو یا دی و کی یا دی راو دی مور هغه سر پر دی نه ودار کی بالا وطن اس مزه خود خود کړو در بدل کړو دا ممنه په سر مرو نو زایستا نمو جایګر سره نه خمالرو نه زالو نه تسکلرو د بل وطن کې نن درته سارال تنه
خبرونه الحمد لله سنگین دول صالح ته خبره کوم چې سرنکلا لار باندې د ټنګان نشي پر کېره دلای اردو په خپل پوسټو کې ناسي یو سلام نشي کولای چې سنگین بازار ته ولاړ شي.
زایل من دی لایت سنگین دول صالح صدا پیغام ترزم چې د سنگین دول صالح ډیر نارام ده. یا طالبانو چې سرکان بند کړی دی اوس یو څوک په کلی کې شي حکومت آسی په مابین کې چې کله ډکه پوسټاور علاقے هغه لګ داسي په لار نشي پیدا کولای. زموږ یله د حکومت صدا ده یاري دا ولسوالي پر مخ څه کوتر کې ولادې کې یا دې سم دم ته کې خلک ډیر په آزاد دي اثر یې دا چې دوی خپل اجرو کې لا څوک نه دي پښتون چې په نور ځای کې نو زما دا پیغام دی وسلام.
هلو السلام علیکم. زه محمود الله د سنگین ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. زموږ د سنگین ولسوالۍ ډیر خراب ده. زموږ سنگین ولسوالۍ هم ډیر خراب دي. دا تر دې چې تاسو لاره نه وسی دا ولې سکیږي زموږ څنګه ولسوالۍ لزر خلک لزر کورنۍ مهاجر دي ما چې دې ته پام وسی و سلام خدای پامه.
سلام علیکم. زه د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ د بسنزور د الجه څخه تاسو سره په تماس کې یم. موږ وطن حالات ډیر سره خراب دي. ملي اردو رااله په وطن کې عملیات وتی وطن مو کمل د طالبانو په لاس کې دی وسم یو څو پوسټ د سړک پر غاړه د اردو دی هغه هم سړک نشي ساتلای. موږ وطن خلق دې ستاسو ولې د خلکو کورونا او سرایونه دې عملیات ورانګل دا هم څه نتیجه ورنکړه. سلام علیکم.
زه د یلمن ولایت سنگین دول سالی څخه خبره کوم چې د سنگین حالات اوس ډېر خراب دي. چې د زپکار عملیات یې وکړي هېڅ ګټه یې سنگین ته نه ده کړې. ایله د سړک پر غاړو تېر شوله د سړک پر غاړو سرایونه یې ونړوله دا خو هغه د سنگین چې د اسکار واغو هم نه راوایستوله نو دوی چې د 4000 پوج راوستې دوی څه وکړل اوس هغه دی هغه د سنگین څه چې کجکي ته هغه عمومي لار تللې ده هغه بنده ده. امنیتي پوستې ځینې راټولې شوي دي څوک نشته باندې وسله وال په دمبار باندې ګرځي دغه نو څوک نشته چې واسي هغه لا پر مخ باندې تړلې ده. زما د اشرفغني صاحب څخه دغه دی چې دا لار دي لکه په سنگین کې د سم د عملیات وکړي تا د خدای ریدي دغه رقم عملیات لیدلې دا اوس عملیات چې د وکی خو بیا سر مولو. نور سلام علیکم.
زه د ګریشته ولسوالۍ څخه حضرت محمد خبرې کوم چې دا د جنگو څخه کوم حالات سره کې څه شو ورته ګوري چې دا شنیان او څه راغلي د بل سر درو خو لاندې ژوند کې کوم شتان چې ژوند کې څه دا د سنگین والا څه وار متوجه شي یو ورو ورو ګوري چې حالات څه استعمالوم شي. السلام علیکم.
ولې السلام علیکم. زه عبدالله د نرسرس څخه خبره کوم چې په دغه نرسرس کې د عملیات شروع دي
دا سیال نه دی چې دمبر ته وځي عسکر دې ټینګوي وایي طالب یې سلا دې کښې ښوول رالی ما دا چې د پوهنې څه دغه هیله ده چې دغه چارواکي دې دغسې ظلمونه نه کوي خلک شهیدا نه وي بې ځایه او موږ ستا د رادیو څه دغه پیغام دی چې دوه درې پیغامونه نور ما در استولی دي خو تاسو خپاره کړي نه دي وسلام
د ګل محمد د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ زما دا چې د افغانیانو کورنۍ کار وزیر ته دا غوښتنه ده په سنګین کښې کوم عملیات دې وکړي وایي پای ته مو ورسوي دوی په ډمبر ماس پسیت په امن کښې کړي تراوینه یې ونه لول نور په وطن کښې هغه طالبان ګرځي هغه حال دي د وطنه طالب یو ټک پروت دي نور ګرده ملکیان دي دوی دا زریدار ټانګ ورته کاش کښې هغه کلي که کور هغه دسې په هوار کښې یا دې سم عملیات وکړي یا دې وروره خپل توستي شان ټول کړي یا دې وطن ته اوانونه نه ورغورځي وسلام په احترام
وعلیکم السلام دوستانو د اوریدونکو شکایتونو مو واوریدل ستاسو لخوا په راستول سویو پیغامونو کې مو د یوه اوریدونکي لخوا داسې اړیکه هم ترلاسه کړې چې ځان د سنګین ولسوالۍ د بوستانزو د سیمې د پولیسو یو قومندان معرفي کوي او له امنیتي چارواکو څخه د مرستې غوښتنه لري د دستونزه به په ګډه واورو
زه ګل محمد د ملي پولیسو مشر یم زما د سنګین ولسوالۍ د بوستانزو د سیمې ستاسو په تماس کې زما درې پوستې په لاس کې د ګرما وسته تر پوزې پورې اخوا مې ایله کړې ده که په درې ورځې کښې د لوړو مقاماتو پورې زما پیغام ورسوي په درې ورځې کښې که ماته کومک موږ ته را ونه رسېدې موږ به ټولې پوستې ایله کړو او دا منطقه به سکوت کړو ژر تر ژره چې تر لوړو مقاماتو پورې زما پیغام ورسېږي لږ کومک چې را واستوي هېڅ پام نه ورته که دې را سرایونه ونړي وایي موږ عملیات وکړي سړک د ډمبر د غاړې سرایونه دې نړۍ خو وطن کښې طالبان ناست دي هغو سره رقم رقم سلاوي پنجاسیان وزیرستانیان پاکستانیان ایرانیان ګرده طالبان راغلي دي ایا زموږ غم یو لا نه خوري زما په څو نفر شهیدان شوله ملي پولیسو شهیدان شوله د خدای په لیاز والا کورنۍ چارو وزیر ته کومک را واستوه وسلام
د دې دوست غوښتنه مو هم دا دی خپره کړه او خدای دې وکړي چې اړوندو مسؤلینو اورېدلې وي دوستانو ستاسو دغه ستونزې مې په هلمند ولایت کې د ازادي راډیو له خبریال محمد الیاس دایي سره هم مطرح کړې او ترې ومې پوښتل چې آیا دی هم دغې سیمې ته ورغلی دی او د خلکو ستونزې یې چارواکو ته رسولی دي که څنګه
داسې پیغامونه ترلاسه کړي دي چې باید په سیمه کښې امن نشته او عملیاتو نتیجه در ورکړې دغرنګه موږ هم د ټېلیفون له لارې او مخامخ د سنګین د خلکو شکایتونه او د هغوی نه رضایت بېسره بخښي نو چې د خلکو سره خبرې کړي دي هغوی نه یوازې د ذوالفقار په عملیاتو باندې چې دوه میاشتې وړاندې تقریبا د 50 ورځو دپاره پلان شوي وه نیوکه کوي بلکې د دې عملیاتو پر مهال د امنیتي ځواکونو برخورد سره هم نیوکه لري او د هغوی لخوا د خلکو د کورونو نړولو خبرې کېږي او فاینل کښې د ویالو د ګډېدو په مجموع کښې څنګه چې خلکو تمه وه د افغان ځواکونو د عملیاتو نه په خاص د ذوالفقار د عملیاتو نه هغه هیلې او امیدونه د خلکو تر سره نه شول دا په وضاحت ویلی شم چې د یوه کال اخوا ته کوم کسان چې د ناامني دي او جنګونو او عملیاتو له امله د سیمې نه بې ځایه شوي دي لا هم تر اوسه پورې بېرته خپلو سیمو ته نه دي ستانه شوي که څه هم حکومت په بېلابېلو وختونو کښې د دوی سره د مرستو وعدې هم کړي دي او په دې مواردو کښې مرستې هم درته وړي دي لکه څو ولي مخکې چې سره طبیب د نږدې درې سوه څو کورنۍ لپاره مرستې واستولې مګر بیا هم خلک خپلو کروندو ته د تللو غوښتنه لري خپلو کورو ته د تللو غوښتنه لري نو هلته یوازې جنګ نه دی چې د دوو طرفو یعنې افغان ځواکونو او پایل کښې د طالبان لخوا هره ورځ هره دقیقه یا هره شپه پېښېږي او دوام لري هلته کرل شوي مینونه هم د خلکو په ژوند کښې یوه له سترو ننګونو او ستونزو څخه ده او خلک د هغه نه کار پکوي
بلې دغه خلک وایي چې اوس هم وسله وال مخالفین په دغه ولسوالۍ کښې او په دغو سیمو کښې چې عملیات پکښې شوي دي اوس بېرته په هغه ځای کښې فعال دي واقعا دغسې ده
قربان موږ هم د سنګین د خلکو سره ډېر د نږدې په تماس کښې یعنې د سنګین د شورا اکثره وکیلان او غړي اوس لشکرګاه ته راغلي دي ځکه دوی ته دوی ویرېږي چې د څو ورځو نورو په تلېدو سره شاید چې هوا نوره هم ګرمېږي جنګونه نور هم زور واخلي مثلا د ذوالفقار د عملیاتو یوه بېلګه د شکر د شېلې یو مشهوره سیمه چې طالبانو په کښې په سلګونو نغمونه کښلي وه او په سلګونو سوپې جوړې کړې وې د دوو میاشتو عملیاتو یوازې دغه سیمه په بر کښې ونیوله او هغوی کولی شول چې که د ټولو سړۍ ته یوازې غځېدلی سړک چې د دښته کونډه کښې دا په خپله قبضه کښې راولي مګر اوس موږ هره ورځ اورو چې په کلی کې یا مثلا د وطن په سیمه کې کارونه کلا چې په خوا جوړ شي یا په دې عملیات کې د وسیلې د ملي اردو په څیر د ورځې نه بلی کړه ټولیږي راوځي بیرته سره ځای کوي یعنی دا اوس د تاسو خبرې کوم دا په اسلام ویل چې دا څنګه په خاطر چې په ورځې بلې لار چې په کارونه کلا چې د نو پښو دغه سیمه ده بند ده یوازې په دې په سیمه کې چې عربو کوم ځنې جماعت جوړ کړو پر چوک باندې دغه ځنې جماعت پر فور باندې د پولیسو او پوسټه موجوده ده نور ټول سره مطلع کړه اوس په ځوان کړه باندې او هغه سیمه ته چې په کټ دی نه شمرته ده په کار په عملیات کې روان دي کوم ورغلي یا ربته طالبان پلاس کې مش تر ټولو مهمه خبره بل د مشاکلا ول سوالي په اړه مشاکلا ول سوالي ټول دولتي مسولین د ول سوال نه کوي ګرام مدیر تر نور ټول پر ټول راوتلي دي او نن د رون په ول سوالي کې تقریبا نن لاس سرتي افغان ځکه دي نن دی ول سوالي ته ځل کیږي مګر دا خبرونه د قائد لپاره زموږ دولتي مسولین په خاص ډول د من چا کې چې ممکن دي یو پر بل غوړي د ازمو مسولیت نه دی او پر ور کې بل پر بل بل اخر اخر اصلي منابع ته چې ا موږ څه وکړو چې موږ د کسان د هوته موږ لا کړې نه وروه هم کړې نه موږ دا وځه دا واجب ته ویني چې نه واجب د په کار د عملیاتو سیمه نه چې د په پلان نه ویل په موخه کړه چې د خراب په نه ځات د خراب دي او په واشیر کې هم واجب خراب دي په موږ په چې معنی ولې چې ولې چې واجب خراب دي او طالبان د ورځې نه بلته سیمه تر ځلکه اندره
bale bale نو دغه سیمه مخصوصا د سنگین ولسوالۍ وسیدون کې د دوی د ژوند په اړه کله جاته وایست چې د دې طبي د شاید نام لري د خطر ډیر کسان وتلی دوی په کوم ځای کې اوسېږي لکه څنګه چې یو شمیر دوی ادا کوي چې دوی په دشتو کې شپې ورځې ته تیري وقن په دشتو کې دي او کیا نور ولسوالۍ ته نور کلیو ته تللې دي ستاسو خپل آی ورغلی است غځای ته وضعیت څنګه دی
دا دا وځي چې موږ نو ولې د دې چې کرګات په کومې دی چې د موټر د کډې بارولو کرایا ولري او یا توان ولري دا راوتل وسولري چې هغه دې هر ورځ خبر اعلان کوي چې کار نشته پیسې نشته د کنه څه کښتو کارونده او اصلات نشته مو د نور تر مخې چې هغه موږ ته د نشر کوم کنه دا ولې کرګات دا نه چې مرګونه دي موجود دي او تاسو د دستونو مثلا اوس پر دستونو باندې څنګه نو کلی شاوخوا با باوري موجود دي برنه ولتي دي د باز دوستانو کورونه دي نو د څنګه نو څالي دي د نیش په خاطر کاروان کنه مثلا دوستانو او زړه کوته زړه او زړه د نیش په څنګه کله چې تر بدون لاندې راځي او کدي ورځې کله کدا اوس چې نامي ته چې ورخه خلک خپل حیوانات خپل کښتونو خپل کورونو خپل ټول معلومات دي دي مګر خپل اولاد سره وځي دا خبره دا اوریدل کوته پیدا ومه چې دوی وایي چې پر دستونو باندې شپې ته یالت باوري وبرمستا د دې په اوس راځم چې نور نه په څلور کورنۍ کې په بل په یو کور کې په واکو ته کې نو دوه کورنۍ تر اوسه دي د ځانان سره کېږي د دې پر څنګه د سنجین دغه نام چې متخه د متخلا دغه نام چې متخه نور نه دی ورته علي ته مثلا یا نور دې کلی ته یا مثلا دې کلی فالې ته دې ورته علي تر عام تر هغه ورته علي دې کورنۍ ته د پیر او په دې بعد وزات کې ژوند کوي یعنی تاسو په تدارو باندې کوم هغه کورنۍ چې مال دي لږه سره ان ثلاث خبرنا مې په خاطر او تلل په دې ولسمي مرکز ته د ولسمي په کان کې په بازار کې د دوکانونو کې اړول او تر اوسه د ټوکران کې لران پر خپل کورو او د دوکانو پر پایو راګرځول دي او کوڅې دي دا به ان شاء الله دوهم یا یو کال او مثلا شپږ میاشتې کې د دې په پاتې لا به ترنيشت او لا دا او تمام من چې کړو د خپل کورن ته دا وجه په کلي ډول په تنظیم کې اکنده او خلک ډیر خلک
بله مننه او دیسه د ورسته پښتنه په توګه د دغه بي ځای سو کسانو د سیو اټکلی شمیر راټولې سي چې څونه کورنۍ بي
مګر مخکې تر دې یعنی په تیر کې چې کله دا ما په ګرمې د په وخت کې انت نامې دې چې دونه دې ولا او دې چې دا مې څه کوم د لاس وروه کړه تاسو ته وي چې د ولسوالۍ په چیر مې سمره امنیت راورته او طالبانو دلته صحاب واچوي د جنگ په هغه وخت کې موږ د مهاجرینو ریاست دا څنګه د هوا د پیښو په وړاندې د مبارزې په ساته او ترینشت د 2000 کورنۍ او 2000 کورنۍ په شاوخوا کې ویل چې د ذاتي ده مګر د دغه کورنۍ څخه خطر نه وته کړې په اټکلي ډول ته وایي چې د دې ذاتي کورنۍ یعنی د 2000 کورنۍ تر د بوت پښمار کورنۍ واځي تر کې څنګه په شاکلې وي یا مثلا ځانونه بیرته کورته د کړی نو ردا کورنۍ ته اوس درې ځای دي دا ټول هر ورځ د مرستو د وصول نه لري او هر ورځ د دولت نه د امنیت وصول کوي او وايي چې څنګه کوي واکې سم ته یې عملیات وسوي نه وایي وسلوان د کومه وې په خپل کې البته کرل سی تل کونو مینه باید پاک شي چې نن ورځ هر ډول وسایل څخه په استفادې ته مینه کرل کیږي چې بوتلان دي که شي دي که تیمان دي که هر شي فکر کوي چې شي ته کېږي د دې مینه د سیری په ګډر لارو او کتي چې ته سیری نو خلک ته د ورتګ زمينه نه وایي د جنگ او نامي نه مله مده کېده بالکل فکر شي نو نه مله مده کېده ولته د موجوده ده
په هلمند ولایت کې زموږ همکار محمد الیاس دایی و خو افغان چارواکي د غوستونزو ته څه ځواب لري د افغانستان دفاع وزارت له مرستیال ویان دولت وزیر سره مې په دې اړه خبرې وکړې
دا خبره بخیر را ده اومه په سنگین کې منګا ډیر بریالي توګونه لرل منګا د سنگین نه تر کجکی پورې لار خلاص کړل هغه سرک لار بخی خلاص شول هغه ماشینونه چې تقریبا ورته کار کجکی ته نه رسیدلی منګا هغه ورسره ولوسه فابریکه باندې کار پیل شوه دی باقي دا یو لس ګارنیزونونه په دې لار باندې جوړ کړل حالت منظم پاوز نه پزې شو اوس مونږ کولای شو مستقلانه حالت عملیات وکړو مخالفینو ته ډیر روان ورسېد په سلګونو کسان یو وژل شو حالت هغه مرکزونه چې وو د خونې روزنې راغوي او د ماينونو د جوړولو هغه ټول منځ لاړل په سنگین کې زمونږ وسوال پاوز لپاره ټول تاریخ د دې سوکالو کې لومړنی عملیات وو چې بریالي او ښه عملیات وو
بلې نو وزیر صاحب ولې تر اوسه پرې دغه زرګونه کورنۍ چې له دغه سیمې بې ځایه سوي دي او وتلې دي د کلي شاوخوا ځایو کې ژوند کوي ولې هغوی بېرته نسي کولای چې راسي هغوی دغه ادعا کوي چې موږ د نامنۍ خبرته نه سره
سیمه کې کاملا هغه سیمه کې کاملا هغه کورنۍ چې په هغې کې مخالفین د هغې نه وتلي دي ځینې کورنۍ چې په خپل خواخه نه ځي نور په هغه سیمه کې خیریت دی مشکلات نشته دی
تاسو مخکې د سنګین او کجکی د لارې د امنیت خبره وکړه دغه ځای چې موږ داسې راپورونه لرو چې اوس هم هغه سړک بند دی او شاوخوا ته ماینونه کرل سوي دي هیڅوک اصلا تګ راتګ نسي کولی نو بیا د عملیات څه معنا لري
د سنګین او د کجکی په منځ کې یوولس ګارنیزونونه جوړ شوي دي د هر دوه ګارنیزونونو په منځ کې پولیس او نظم عامه پولیس ځای په ځای شوي دي هلته حالات د پخوا څخه په لسګونو دفعه ښه شوي دي هلته خلک کجکی ته ځي کجکی فابریکه فعاله ده کار ورباندې ده اوس روان دی هغلته کار ورباندې کیږي کارګران په خپله باندې مشغول د کار دي نو خبره دا ده چې یو تبلیغات دي او یو حقیقي وضع ده حقیقي داسې ده چې ما درته وویلې
بلې او یوه بله پوښتنه وزیر صاحب تاسو مخکې یادونه وکړله چې ځینې د بم جوړولو فابریکې مو ستاسو په وینا ړنګې کړې دي هلته چې خلک وایي چې هغه د خلکو دوکانونه او باغونه او کورونه وایي چې ړنګ سول او دې ته د بم جوړولو د فابریکې نوم ورکړل سو
دا هغه خلک چې هغوی په دې کې لاس درلودو یا کسان چې په مواد مخدر کې لاس لري په تریاکو په قاچاقو کې لاس لري دا د هغوی خبرې دي په هغې ځای کې مونږ دغه موضیګانې د دښمن چې په دې لاره باندې او مرکزونه د دوی وو د ښوونې روزنې مرکزونه وو هغه مونږ ټول مطبوعاتو ته ورکړه په تلو کې په حتی ازادي راډیو ته مونږ ورکړه ور ومولېدل په شمشاد کې هغه خپاره شوه موضیګانې په خپله باندې ولیدلې په هغه کورونو کې چې د دښمن د ښوونې روزنې مرکزونه وو یا موضیګانې وې او یا د ماین جوړولو مرکزونه وو مونږ هغه وران کړي دي نو د هیڅ کور حالت نه دی وران شوی
بله وزیر صاحب هغه خلکو ته چې اوس هم دوی ادعا کوي چې موږ د نامنۍ ولکبله بیرته خپلو کورونو ته نه سوتله یا مو کورونه ړنګ سوي دي دوی ته تاسو څه ډاډ ورکوي چې څنګه دوی کولای شي بیرته خپل سیمې ته راسي او مسؤون اوسي خوندي اوسي د بریدونو او د بیا هم نور عملیاتو څخه
وسلوال پوز د خپلو خلکو په خدمت کې دی هر چیرته چې نامنۍ وي یا امنیت خراب وي یا تهدید وي دوی هلته ځي د امنیت د ټینګولو لپاره د خپل سر په بیه باندې هلته عملیات کوي که دا په هلمند کې وي که په سنګین کې وي که په غزنی کې وي په اندړو کې وي په هر ځای کې چې وي زموږ خاوره ده وسلوال پوځ هلته ځي د هغوی لپاره عملیات ترسره کوي او امنیت ټینګوي موږ خپلو خلکو ته ډاډ ورکوو چې وسلوال پوځ همدغه دنده لري که په سنګین کې وي که په هلمند په کومه بله برخه کې وي نو زمونږ دا دنده ده چې دا کار مونږ کوو
بله وزیر صاحب او دا ماینونو په اړه څه وایس چې یو لوی او مهمه بیره د خلکو د همدغه ماینونو څخه ده چې دا لقبل هم دوی نسی تلای ځکه تاسو هم یادونه وکړه چې ماینونه
کې نسی مخکې تاسو ویلي چې د دښمن ستره جاپا د خپل خلکو سره همدا ده چې دوی ماینونه په مسجد کې په کرواندو کې د خلکو په کورو کې په سرکو باندې په عامه ځایونو کې دوی ماینونه دي او عامه خلک ور باندې وژل کیږي او موږ ډیر کوښښ کړی دی کله چې موږ عملیات کوو په پوره تدبیر باندې کوو د دې لپاره چې ملکی تلفات را منځته نشي. نو ماینونه یو مشکل دی او موږ ټول وخت د دې لپاره هلې ځلې کوو چې اول ماینونه خورسا کړو بیا وروسته د هغې نه عملیات وکړو. په هغه سیمه کې چې ماینونه دي موږ کوښښ کوو چې هغې ته انفجار ورکړو او هغه وباسو.
اوس ته فکر کوئ چې آیا دغه ماینونه دومره په اصطلاح خونسا شوي دي چې خلک په ډاډه زړه راشي؟ سنگین او دینو نور سیمو اول سوالیو د اوسیدونکو شکایتونه مو اوریدل چې د نامنې پاړه کړیو. سمور ځینی دوستان ګیلې کوي چې پیغامونه نه خبرېږي. زه دوی ته وایم چې موږ ته دومره ډیر پیغامونه را رسیږي چې نو څه کولای ټول په یو وار او یو خبرونه کې ځای کړو. نو ځکه یې بیلابیلو ورځو او خبرونو ته ځانګړي کوو. خو یادونه کوم ازادي راډیو هڅه کوي هر هغه پیغام چې د اوریدونکو لخوا راغلی وي او د ژغ کیفیت شوی یعنی لږ تر لږه د پوهېدو وړ وي موږ ټول خبرو. کله داسې سوي چې د دوستانو اړیکه د خبرو په نیمایي کې پرېسي او د هغوی هدف نه اخیستل کېږي. نو ستاسو د نورو پیغامونو په هیله دغه خپرونه پای ته رسوم. شمېره در سره ولیکئ، ټلیفونونو ته مو سترګې په لار یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ازادي رادیو لوونه تروو
ستا عشق مسودائی زک گرزم هوائی زک گرزم هوائی ستا عشق مسودائی ایش کلم سودائے راش راش کحال زما گورے
راش راش کحال زما گورے
پو بدن میں دسرے لمبے پورے
پو بدن میں دسرے لمبے پورے
تل دم رستم نخائی ہاں تل دم رستم نخائی ہاں ستایش کرم سودائی ستایش کرم سودائی زک گرزم هوائی زک گرزم هوائی ستایش کرم سودائی
دل بر میں خبر شدہ حالا دا مشکل کڑا آسان لاہی ہے
دا مشکل کڑا آسان لاہی ہے
ستایش کرم سودائی زکر زما بائی زکر زما بائی ستایش کرم سودائی ستایش کرم سودائی